السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام هم د کونړ زلزلې له زلزلې وروسته وضعیت او هلته د ژغورنې هڅو ته ځانګړی شوی. په دې اړه درته ځانګړی بحث لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څخه باندې 800 کسان مړه او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته وویل چې دا ارقام نهایی نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي. ښاغلی مجاهد نن خبریالانو ته ویلي
پیښې ته د ښې رسیدګۍ لپاره د انکشاف دیهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه. د عاجلې رسیدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجله رسیدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه لباس خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبې په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6 بلل شوی و ولړزول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی خولې او ویلې دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی خودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بیلابیلو نورو نړیوالو مشرانو، سیاستوالو او د غرض بنسټونو پر پیښې خواشینی خودلې او افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې. زلزله ځپلو بیا ویلې چې اکثر سیمتلا د ژغورنې ټیمونه ندی ورسېدلی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په سنا او حدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لک تر لګه 11 کارکونکو ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغند او د نیول شوو کسانو د سمدستي او بې قاعده او شرط خوشی کې دوه غوښتنې وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولې دي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شوو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنټ کې دا وار له کوربا متحده عربي اماراتو سره مخ دی. د لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړنۍ لوبه په پاکستان باندې بایللې دي. اوریدونکو بیا هم خراغلی، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، دغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړی شوی دی. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې تیره شپه زورورې زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پیښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولې دغه زلزله مرګونې وه؟ څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړې شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي؟ له زلزلې وروسته ویره څنګه له منځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. کاډاړي کې واس نل اعلان اړیکه یا مسکال وکي، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00400 2012 لنی کمرغه چې تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټډیو سره وصل دي. پوهان صاحب مسازای، اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو، دغه د کونړ سیمه چې زلزلې لړزولې دي، آیا په خوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 ته وګرځو، دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل سلام علیکم تاسو ته، سلام استاد ټول اوریدونکو ته، سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت ووایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته کنر پر زلزلہ کے شہیدان شہیدان شریف کو لما شہیدان فردوس جنت پر کی اور خان ہوتا جاجل شفا ور کی نو فقط تمرا ویلا شما زچ هو دا سیما چدن او دا مرګونی زلزلہ پکې شریدا دا سیما د تکتونیکی حرکات د لحاظ په حال سیما دا په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپین غر ماتې ده بل د کونړ سرچپه ماتې ده چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې دغه مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده د تاریخي لحاظ تاسو ویلې بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم بلې تقریبا دغه لس کاله یا جاتو کم په دغه مودو کې یو بل هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونی زلزله په دې سیمو کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپین غر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو. دا د ځمکې په تل کې کندی دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوي دي، څنګه داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ اولی دغه تکتونیکي کندی چې دي یا دغه کومې خالیګاوي چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله، هو دا خو د تکتونیکي سلاګانې دي تاسو تصیف وایئ په دې باندې به رښتیا هم تکتونیکي ماتې هغه ماتې دي هغه درزونه دي چې په د ځمکې په قشر کې دا د ځمکې په بهرنۍ برخه کې دا بهرنۍ برخه یې په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشې عین تر د ځمکې تر مانتله پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسېږي او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت یې ورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې بلته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه یو قسمت یې مخامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بلې پوهان صاحب
یو
ته دا بلې ستاسو اړیکه سم نه ده. نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سم وي کله سم نه وي. از دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه هغه دا دي چې تاسو وایئ چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي. یو کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه غلطه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشي، ځینې سیمو ته د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وین او کله ناکله هغه مرسته متاسفانه چې ډیره موثره نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي. نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډیره مهمې دي. په غوړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي. ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټول دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرضاً کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کیدای شي انساني اوسېږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه بیا وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي، د دې د دغه رقم زلزلو یا نورو طبي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي دا دوه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې راوګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرزند لاړ شي هلته د خلکو سره دې دی نه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کېږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري و دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود وسیږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورې لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه راوستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي او دا شی چې دی دې پسې به درې مرحله کې فرزند داخله کړو. تعلیم ته ضرورت لري، د اکسیدوزي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکړي که امکانات یې ورسره وي او تر څو چې حکومت راځي ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونړ چې دی دا ممکن وخت ونیسي او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا د په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ګوربه ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوی چې پروختون کې هغه کوم کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره د دوی په منځ کې وایي خځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وزي، مثلا منډه کوي او بیا خځې پات کیږي او خځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي؟ ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپورونه ویل شوی چې راغلي چې هغه روختونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوی دي په هغو کې خځې ډېرې نه تر سترګو کیږي، نارینه ډېر دي پکې.
زه د دقیقا په نتو زم چې موږ کلتوري حالت په هغه منطقه کې په کوم حالت ده، مګر چې کنه د دې پر څه دا د پښتون په صفات باندې په پوهه کې ماګه دا ده چې خدای نسبت نه نو تدې مې باندې او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه او باسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیر دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لکه شان کې دکه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده. نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا کوي دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکاندي کېدای شي د ښځو تلفات زیاتره اوسېږي. او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوي نه اوسېږي فامیلی کوشش وکړي چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څو کومک سره وکړي او شفاخانې ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته.
کوربدان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب، منابع لري کونړ کې د روغتیايي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ ده؟ آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازي ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران شته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازې پر چې کونړ ولایت نه خبره ما والته تماس وکړم، نه ما زیاتره زما دوستان چې رواني تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس کړي او زما ترکه نه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال دلارې یا ټلیفون دلارې دا هغه خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکړم او هغه سره هغه ته مشورې ورکړم. دا داسې معلومېږي چې هلته لکه چې د ښځو کارکوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مثلا په کابل کې موجود دي مګر په هغه چې منطقه کې کتلو کوم که زنانه صحیح کارکوونکي موجود اوسېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو ورسره باندې کوي سي بیرته راځو پوهان صاحب موسازي ته. پوهان صاحب زه غواړم هغه مخکنی خبرې دوام پیدا کړي تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولی او هغه ټکنیک هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې مخبره کول چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړی کسمه نه و نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام او خلکو ته دغه باس لک زره وازی شي بیا براس چې د کونړ زلزلې والی مرګونه و د زمکه پتال کې څومره جوړ و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې غیز لري.
بله زلزلې خو نو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې تکتونیکي عوامل لري، مګماتیکي عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوي پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې پیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په اعتبار د بازي نور او اتنین تجارت د ځمکې لاندې کې قوي دا محلي موزي زلزلې را مستقبل شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباکون کې زلزلې دغه دوه ډوله زیات تهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشل لري بلې د مګماتیکي منشل لري. تکتونیکي منشل هغه دی دا هغه زلزلې دي چې دغه څلکه ماشه مخکې ویلې د عميق او د جوور او مات او د جوور درزونو په بل حساب چې ساده وي چې د ځمکې تر قشر کې جوور درزونه د شریشي عین تر مانتله پورې د ځمکې تر مانتله پورې رسیدي او د ځمکې دغه وسطي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضي طبقات په عمق کې پاتېږي، پات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لګی او لمده لخته چې تاسو راوخلی غواړي چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تیرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونه په کېږي نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې د انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطح ته رسیږي او سطح کې د دغه څه تباهیو د دغه څه ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید دا واضح ویډیوګانې وینئ دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د مزراوزی البته د ځمکې د تل نه دغه مزابر راپورته کیږي قرار ته یو ځای پورې چې رسیدي دلته ځان د پاره ځای غواړي چې خالي کی دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورته یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مزابر پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید تکانونه ایجادي کی چې دا تبا کوم کې تکانونه دی او د زلزلې باعث کی د زلزلو معمولا زیات وی کله کله ته حتی د مان تر قشره پورې برنی کشف پوری رسیږي کله کله حتی موږ ټیکټونیسټر ورته وایي چې د مانتل په دغه برنی برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډیره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 200 کیلومتره پورې هم لري تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتره پورې دا هم لري چې دا دې له شکه ټکتونیکي منشا لري دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو شاید تلهاو کلونو سره قات شوي وي قات شوي وي نورې زیاتي وسه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنکي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزله رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي هممره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت تکانون شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالېږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دیو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولای شم ووایم چې په کونړ کې دغه د زلزلې دغه 1.1 هغه لري د درشتر انترجه ده دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده ولې دغه عمق د پاره بیسي ډیره ده خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لکنه ده چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سي په میداندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نو اساس او معیار چې د زلزلو لپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بیسي مطرح نه دي د چا سره بیسي ده دا سوال نشته چې زه دغه کور جوړوم دا کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنا ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې ذکر کېدلې جیولوژي مې دا منطقي مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه په پاس کور چې پرې راولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي د بلې خوا نه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګي دي ممکن هغه تیګي هم رغړېدلې وي او راغلې وي په بعض ځای کې چې په کوم باندې مسیر رغړېدلې وي په کوم شوي وي د کلی سره خراب کړي او دغه تباهي رامنځته کړي وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډېره مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي یو اوریدونکو بر واخلو ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ لزلزلې ورسته وضعیت ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی را سره پوهان مسازی او د غراز ډاکټر صاحب لندن را سره دی ډاکټر صاحب رحیم
و قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا د ازادین د ټول محترم اوردون ته تمام خدای پاک دې وګچرو جوړ به
کور ودان سلامت اوسې زمګه دایمي اوریدونکو ستړي مشه یاتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ رات
الله مخشاله کوي سلام لودین ته محترم ساتي ملګرو تمام خدای پاک دې هغه شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر غم جنونه کې پېښو والا جل جلاله دې چان ته محترم لودین صاحب حاجل شپا ورکړي لودین صاحب محترم از مر د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومه وکړه ډیر دې خوشاله منندوی محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید مجرم افغانان د دغه زلزله د پولیس سره خپل ترواسو اندازې کومک خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انزورونه ولیدل زه ډیر ورته خوښینه سوال بدبختانه یو لودین صاحب محترم زموږ تاسو د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انزور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کوم تلفات رسیدلی دي یو لودین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خاله رسنۍ کې چې ما ولیدل ویډیوګانې د کولې ز کالته اکثر کسان چې درخواست لاندې لودین صاحب د تدې ویډیوګانې کې چې مثلا تای په دغه منډ کې دا سپیچ سمې دي دوه کسان تر لاندې بدین صاحب محترم زما د عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې پر لحاظ د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي، یو بل د خاور سره وباسي، نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخت ځان نه وساتئ، ویډیوګانې کوي دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي. بدین صاحب ډېر دغه ویډیوګان والا خواشینې کړم چې موږ افغانان په تال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو، باید داسې چمونه چې دغه زلفون سره کومک وکړي. لودین صاحب د پیسو د نگا څخه که مثلا هلته خلک نږدې دغه څه کومک ورسره وسي، پر دغه باندې باید ویډیوګانې جوړې نه شي. لودین صاحب ځکه دا چې دي مسلمانان د کومک دپاره باید چې هلته ورشي، د ویډیوګان دپاره خو باید چې خصوصا بخیب خلک ور نشي. لودین صاحب
خ یعنی یوازې خبریالان یا هغه کسان چې همدغه کار دی دا کار وکړي، هم خلک باید تاسو وایي چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورنو یا پلټنو مرستو باندې لاس په کار شي. اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه و ته ورکول سوی دی، د درملنې په برخه کې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي هغو کې وایي تر ډېره نارینه دي. داسې ښکاري چې ښځې او ماشومان تر ډېره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترم، واکن زلزله خونو د شپیر سوی ده، نو خامخا خلک چې په خو باندې بده وای شاید، نو اکثر قربانیان چې دي واکن هم ښځې او ماشومان بیخي به اندازې زیاتې، ځکه که د ورځې سر لودین صاحب موږ ته څه بهتره معلومات شته چې هغه اکثر انسانان چې دي د کوره به وتلي وای په خپل کاروبار به بوخت وای. نو دغه بدبختانه چې دغه کومه پېښه رامې ته سوې د شپې رامې ته سوې د لودین صاحب تلفاتې اکثر لکه تاسو وویل واکن ښځې او ماشومان ډېر دي، نو باید حکومت توجه ورته وکړي هغه کسان ته لومړیتوب ورکړي چې څوک ډېر زخمي او د شهیدانو په بحث کې. لودین صاحب محترم، زموږ حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان دپاره کفنونه دوی برابر کړي، مثلا دغه تدابیر دوی ورته ونیسي، ځکه اکثره د افغانستان وګړي چې دي لودین صاحب محترم مسکینان دي، خواران د کفن پیسې هم کسان په علاقه ځینې کسان لري. لودین صاحب حکومت باید د دغو کسانو سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقو مکونه ورسره وکړي. لودین صاحب که سایه دې ته مدامخ چې هغه په هرات ولایت کې چې زلزله وسوله، دلته په هلمند ولایت کې، په کندهار ولایت کې، په ډیرو ولایتو کې زه شاهد یم چې د حکومت طرف څخه ځینې سندخان کښته وسوله. بیا د سندخان ته که د چا لس افغانۍ په واسطه وي، که پنځه افغانۍ په واسطه وي، که شل افغانۍ په واسطه وي، لودین صاحب نو دغه سندخان ته به خلکو راچولې، بیا حکومت دا ویوړلې په دغه زلزله ځپلو یې وویشلې. که موږ وایي داسې پروسه بیا پیل کړي، په هر ولایت کې سندخونه کښته وسي، دا عادي افغانان به مثلا چې خپل واسطه اندازې که د شهر ته په واسطه هغه به ورسره شریکي. لودین صاحب
بالې کور ودان. اتل صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا. اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړې بحث اوري، بیرته راځو خپل ملمنو ته. ډاکټر صاحب، دغه اول زلزلې وروسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشوله، دوی سره یو ډول زلزلې وروسته ویره هم موجوده وي، ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی، دغه پیښې مو لیدلې دي، زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې وروسته یوه واهمه وي، یوه ویره وي چې اوس ګواکې دغه د بیا زلزله کېږي، ځکه هلته به تلفات هم وي، قربانیان به هم وي. نو د دغه ویرې د له منځه وړلو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه په کار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي، لاړ سي خپلو کورو ته، خپلو مینو ته، یا لږ تر لږه هغه یو څه رواني حالات ښه شي، تکیه شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوئ، تجربه لرئ، لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کولو لپاره څه کول پکار دی او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس دا طبي حالتونه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي، دا دوه عکس العمل طبي د انسانانو عکس العمل دی، چې یو هغه فوري عکس العمل دی یا بیړنی عکس العمل دی، او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکس العمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کېږي، یو نو حالت ورسره پیدا کېږي، دا څه شوي دي، نه پوهېږي چې دا څه روان دي، او زیاتره د عاطفي لحاظ د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې ټاپېره یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي. یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکس العمل ښیي، او دو فرضاً چغې وایي، جاړي، ځان وحي، دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي، او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي، هېڅ نه پوهېږي، همداسې شاوخوا ګوري بې دلې چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی. ویره معمولا ډېر معمول شی دی، په دې کې
اما ورسته ورسته بیا په دې خلکو کې دغه خامکار حالت او غمګینۍ حالت او د دې کوم زلزلې یا کوم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري. دو سره باید دو ته باید ډاډګرنه ورکړی شي. دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړلی شي چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نارینه دی که ماشوم دی که زوړ دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي هلته تداوي شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې شفخانو کې نارینه نشته ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی کمبود دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابلي تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی او دا باید د منځ ته شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې وویشي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحي کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورنې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي. دغه پیښه خو په افغانستان کې ډېرې کېږي. زلزلې وشوه، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله و تلور کال کې درې کال مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا تاوه مسام نیم ضرورت دی ځکه چې کله چې زلزله کیږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان ښځې او ښځې دي. نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي مخصوصا په دغه ځایونو کې لکه چې دغه ځای کې چې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي، زیاتره په خپلو بچو باندې، په خپلو اولادونو باندې، په خپلو خپلوانو باندې توجه کوي او هغو د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که زه ووایم چې پنځوس په سلو کې باید ښځې اوسېږي دا به مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي. یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لوی تروما یا تردید سره مخامخ شوی دی دغه سره کومک
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث د ازادي راډیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام. ستړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مهمان ودان سلامونه وای. مننه بیا احمدی هم بغلان مې زنګ ولای.
محمد نبی ورور بغلان حتما تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپورونه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ته قانون احساسوي.
بلې و 13 شپه نه ابل شپه ورما شپه موږ مونږ کا وجوات کې د شجمات یو ټکان وکړ نو وخت چې دلته نه غشو دومره تلفات خو نو هم دغه چا خبره صدمه موږ ته راورسه ده اوس یعنی آگاهی چا خبره خلک وګو کې انګازی وکړي نو په بختی دغه چې دا الله پاک دغه زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونا ته صبر جمیل الله پاک غواړو نو لودین صاحب رښتیا هم چې وګورو ما یو وخت کې دوی سره محترمه یو طالب منته ما پښتنه وکړه ما دا زلزلې سره مازده کېږي دا څو عوامل دي یعنی تقریبا هغه کې څه چاغلري بیا دې ویل چې دا ساینس کې خو ساینسي هغه کې خلک وایي چې دا مځکه کې دغسې رطوبت پیدا کېږي تقریبا نو دغسې پیښه کېږي نو دا خو طبي پیښې دي یا خدای پیښې دي لودین صاحب محترمه واقعت موږ خپل ډېر غمجن شولو پې نو په ټولو کې چې وګورو دغه بعضې جوې کې دومره تاسې وطن کې همداسې خلک بعضې داسې قبرو کې داسې بغلو کې کورو نه جوړې غرو کې نو دغه بیا یو وخت کې چې وګورو دغسې معمولي مشکلات هم راشي یو بل پسې ورانېږي نو په دغه کله نو خلک هم باید چې لودین صاحب اوس خو دغه نړۍ وګوره چې ګرمشن زیات شوی ده نو باید هر سړی هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږ زره خپل زحمت کې تیر کړي لږ زره کلکه توګه خو بیا پخې دي لودین صاحب زما په نظر نو زیاتره خلک باید چې پیغوري ونه کړي لودین صاحب واقعت دغه زیاتره کلو کې دغسې پېښېږي نو یو وخت کې لودین صاحب وخت ونیسه روسان راغلي دغه وخت کې موږ داسې نوي زلمي کوټي وه وخت به ډېرې زلزلې کېدې موږ به له کورو باندې تللو ډېرې به تللو داسې ډاګو کې بس بلاستلو کله به یخ کله به ګرمي وه تقریبا ډېر مقاماتي هغه داسې یو شپږو میاشتې به داسې څپې به راتللې نو هغه تمام په یاد کې په یاد دی موږ خو وخت بغلان کې دغه یو څو کاله داسې تقریبا څو میاشتې تقریبا داسې یو پېښې وې نو بیا لږ لږ دې خاطر بیا دومره نه وې کله نا کله به نو څوک دغسې کنړ دې پندې خو کې دغسې قلم ناکه پېښو اوس ورنو الله پاک دې زخمیان ته شفا ورکړي الله پاک دې ته
کور ودا محمد نبی ورور ډیره مننه سلامت اوسې نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند ک په هان صاحب مسازای ز بیرته تاسو ته اگر زما د خو زلزلې خو به له شک چې د غټول افتونه چې راځي د زموږ او تاسو باور ده چې د لاله طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرین لمخې دغه پیښه یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل اقلیمی بدلون هم دی د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دی یا هغه کچه کم شوې ده دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې دی او بو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي په لوه اړخ لګی ځکه دا سی یو ګمان موجود دی چې ګواکې پورستوي کې په افغانستان کې دغه پیښې ډیره شوي مثلا د ګیان زلزله و د پکتیکا ولایت دغه سی په هرات کې به زلزله وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه کوم تړاو ساده اقلیمی بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوژیکي او کنه دا دوار بلا بلا فتنه دی او کوم ارخ سره نه لګي
بلې دا زه هم اورم دا اوسې خبرې کوي د خلک چې دا مختلف فتنه دي او مختلف طبي عوامل دي او یو د بل سره پر اړیکه کې دي او اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړم ویل چې دا طبي افتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي ولی د دې د پاره بیا سببونه شته دي هغه سببونه پیدا کوي یو عمل یو واقع یو حالت چې راځي هغه بې د سبب نه کیږي لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې وزلته دا دغه سبب د چلاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قط شوي دي او بل اشاره هغه انرژي زده شوي او د باعث دي زلزلې شوي دي په دې اساس باندې موږ خو مسلمانان ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه د یا دا ټول حوادث طبي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کیږي خو د دې لپاره عوامل ایجادوي عوامل وی چې بیا د آفتونه رامنځته کیږي خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان صحرا او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري ځکه چې د زلزلو هم کما درته و تاسو ته ویل چې 8 کیلومتر دغه زلزله ده چې تقریبا د سطحي زلزله وایي دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده 10 کیلومتر هم لري نو 10 کیلومتر پورې اوبه د ځمکې لاندې اوبه تر څو پورې چا څوک نه دی ورسېدلی او نه هغه اوبه ته لارې پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوې دي په افغانستان کې صحیح د وچکالي ده اوبه نشته دي دا په چارمي دوره کې موږ ورته وایي دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن تر سبات دي چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجود دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې هم سل کیلومتر یا موږ وخی د سل متر نه یا د یو سل شل متر یا نهایت تر یو نیم سل متر نه تر 200 متر 300 متر نه زیات نه ده حتی 0 متر ته نه رسیږي یو کیلومتر ته نه رسیږي نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتر کې او په 10 کیلومتر کې او په 200 کیلومتر کې موجود دي هغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دی هغه په نورو شکلونو سره دی د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دی د هایدروجن جدا ده مثلا او اچ هغه ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجود ده هغه په دغه اشتال سره او بده چې په اون کې دی په دې باور نه یم چې دا طبي عوامل یا دغه هم توفانونه چې راځي چې لاونه کېږي ورڅونه کېږي دا د دې زلزلو سره ارتباط ولري دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانه په فعال کمربند کې موقعیت لري دا کمربند فعال کمربند د شته کې د ترکیه نه راځي د ترکیه په دې په هغه کې تر سوهیل پورې دا ادامه لري نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان د خصوصا د افغانستان شرقي سیمې شمال شرقي سیمې په بدخشان او نورستان همدارنګه شرقي سیمې جنوب شرقي سیمې حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دا کښتونه ټول فعال دي ټکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته ټکتونیکي حرکت موجود دي امتداد باندھے دا انرجی جمع کی جمع کی یو وار آزادی کی اوال آو پدے باندھے هند پلیت یا د هند پارا دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده چې دا زموږ ساحه د افغانستان خصوصا د هیمالیا غرونو او د هندوکش غرونو او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثر کیږي او دلته یو تزریق رامنځته کیږي او یو فشار رامنځته کیږي او د دې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلیټ چې هغه هم حرکت کې ده چې دیو هم د افغانستان ساحه هغه کړی د فیصله تزریق کې راوسیلې په فشار لاندې راوسیلې ده نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه اجازه کې او باعث
و کور ودان په هنسه محترم سلامت اوسې ډاکټر صاحب تاسو تر اگر زم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي ځینو سیمو ته چې راپور نه لرو لا هم وای د ژغورنې ډلې نه رسیدلې هلته بل هم تر خاورو لاندې کسان وي دغه کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي یعنی تر اوسه به هم ژوندي وي ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرسته څنګه وشي مثلا که چیرته په خولو کې خاوري وي یا مثلا دوړې وي تنفسي مجرای بندوي او د وجود نور وجود نور ټپونه هم ولري لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول سي د تنفسي لارې خلاصې دوه ته د نور ټپونو رغېدو ته د وینې د بهېدو مخنیوي ته یعنی لطبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي او کس چې مثلا د اوس په کونړ کې زی او غواړي چې مرسته وکړي لطبي پلوه بعد کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته بعد ژر وکړي
اور دا خبر دا چې غیر مسلکی خلک باید امدونه کومک وکاندي چې دا خاورې او دوی د شخص د پوزې او د خلې نه پاک کاندي او تر هغه مقدوره پورې دوی وکولای شي چې دته داسې دومره پاکوالی خلې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي. دا هغه اولنی شرط دی چې دغه دی که نه. نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرته ته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به له هغو سره کومک وکاندي. مګر ابتدایي شی چې دی هغه هلته دغه د تنفسي لار چې دا موږ چې سا وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي. پوزه ده او خوله ده سترګې دي. دا ډېر مهم دی چې دا ډېر اساس شیان دي. نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم ځینه چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جدیان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي. مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي. داسې صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله. او دغه ګرځنده ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې مثلا په پکتیکا کې هم کوم غو تاسو وايي په هرات کې هم هغه محل الته ګرځنده روغتي ټیمونه لاړه خیمه وهل دغه څومره موثر دي ځکه کرنا کله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکز ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسی هم خطر دي د چاغه کسان خدای مکړه ځای شي.
دا ګرند ټیمونه ډېر زیات موثر دي. دوه خبرې چې خلک سره د هر لحاظ کومک وکاندي. مګر خبره په دې کې ده چې دوه زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغو ته ډاډګرنه ورکاندي واړه زخمونه چې دي هغه تداوي کاندي او هغه وتړي او یا دا لوی زخمونه موسیږي حد اقل هغه د وینې د ضایع کېدو جلو کړي وکړي او کدو سره وسایل اوسېږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا د ساده ستورو د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي. دا دو ډېر موثر دي. مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او دغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دي ځکه چې پخواني حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هیڅ هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم. دومره پوهېږم چې هیڅ کار نه دی کړی.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. پوهان صاحب مسازای د 15 نه تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي اما نورو نړۍ کې کو ګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کدای سي لامل همدا وي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی غربت زپلې دي مثلا ودانه یې سم نه جوړوي. بلاخره هغه زلزله سیمه چې دی هغه مشخصه شوې ده چې د افغانستان کومې سیمه زلزله لري خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمه دي مثلا د پکتیکا او د هرات او قندهار او د کوټه خواته د کومې سیمه چې پرتې دي د افغانستان لامل څه دی چې ډیره مرګ جوبله اوړي په افغانستان کې مثلا د شپږو درجو زلزلې دومره مرګ جوبله په یو ورځ واړه ولا چې 1300 پورې کسان پکې مړ شوي دي او 3000 نور ټپیان دي ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بې وزله دي نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي.
بلې او دا خبره ده. دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هیوادونو کې هم کېږي ولانته تلفات بېخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بېخي لري نه مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي داغه علت داده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولی دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځایو کې د زلزلې په هتله باندې د زلزلې د خطر نه د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو په دې ارتباط باندې کار کړی د دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه د خوځښت له لحاظه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي، باید هغه مواد په کې وکاروي چې د دغه د دومره درجو زلزلې په مقابل کې هغه مقاومین او مقاومت وکولای شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، مثلا دغه رقم چې په همدغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي. مګر هم تلفات یې موږ تاسې وینو د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په همداسې عامه ځایونو کې خلکو ته په دې د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلي بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي او هلته فیصله هر کوم چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تسلیم شوي دي. د دې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بیخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره د سپین ږیرو سره د رقم کومک وشي. دا بلته بیخي شته نه او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخص شي، تشخیص شي او د هغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه یا د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده خبر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې په لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نسبېږي او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي. دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي، کومه ساحه ډېره فعاله ده، کومه ساحه کمه فعاله ده، هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي. بېخي چېرته کلي جوړ شي، ودانۍ جوړې شي یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړې شي، نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د نن په هیواد کې خلک دې نه پوهېږي، نه خبرې دې دې نه بس ورځای کې چې زړه شو ورځای کې یو ځای پیدا کوي او کور د پی جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده ترې کوي. خو زما وړاندیز زیاده په دغسې ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان او داسې قسم ځایونو کې چې دغه کورونه جوړېږي او کورونه دغه خلک جوړوي، زه وایم چې ښه به دا وي چې دلته چون لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده وکړي. دغه د تیږو نه ورته تیږې هم شته دي، لرګي هم شته دي، زیاتره تیږې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کړي، د دغه لرګو نه استفاده وکړي. او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې ما لیدلی ده په سترګو باندې چې اکثره دغه کورونه کې زیاتره لرګي کار شوي دي. د لرګیو کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیږو نه جوړ شوی وي، د پټو نه جوړ شوی وي او ړنګ شي په سړی باندې هغه تلفات به زیات وي نظر دا چې دغه د لرګیو کور.
دوست لپاره خو دغه حالت هغه دا پاینده کې مولندیز زیاده دولت ته چې هیواد کې دغه سیمې هغه سیمې مشخص کړي او ته مخکې ته مخکې نه دغه د لومړني کومکونه د چانس په اول وخت کې په اول مرحله کې ضروري هلته ذخایر ولري هلته ذخیره ځایونه ولري خیمې ولري هلته تعلیم لباس ولري حتی غذایي مواد باید هلته موجود وي که چېرې په یو کال کې دا غذایي مواد خرابېږي او غږېږي هغه مسترتي بیا نورې په ځای باندې هلته ځای په ځای کې تر څو چې دغه شي یو غیر مترقبه حالاتو کې بیا زر په زر وکولی شي چې دغه خلکو سره د دین وشي په کومه سره کومه کوشي یو شینه چې زه خوښیم نو مې خپله په څه ولیدل چې د ځنګ په پوهنتون کې د پولیټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون د پولیټکنیک د یو پوهنتون رئیس تر دې په دې سیستم باندې او محصلین په دې شوق او په علاقه باندې حاضر و د دې لپاره چې کومو کومو لپاره هیڅ اړیکه لاشي د داخله د کورو د کوټو لاندې شوی دی د ګرونه د شوی دی څو چې هغه راوځي د دې د دې په دې او د دې شاله کومه چې چې دا غنجه نه پیښه او د داخله د طالبانو
بله
په ټولو تخنیکي د طالبانو له خپل بلې نشه کومه
سلامت اوسئ پوهان صاحب، ډیره مننه. کور ودان د سپارښتنې مو ډیرې په زړه پورې دي، خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو کړه. رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخته ډیر دي. نو اوریدونکو، پوهان موسازی وایي چې که چیرته تاسو په دغو ولایتونو کې او وس لرئ چې لرګي واخلئ، نو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړي، ځکه زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډیر نه پیښوي. کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک، نور وخت اجازه نه راکې. یو ځل بیا له خپل ملمنو د پولیټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو واوریده.
جوڑما تم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کے مشفید او وطن جوڑما تم ہے تور تمونو داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کے مشفید یا مکونو کمش پیلی د کوم زا لم لا ناس چې ظلمونو کې مشفي دي
ta 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 ta